د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پایل سوچې خبری مطالب او راپورونه پکې راغونډې دي. نن د دوشنبه ورځ ده، د لړم یا قرب میاشتې 28 د نومبر 14. خبری مجله په خبرونو پیلوو. ترکیه په تیرو شلو ورځو کې شاوخوا 3000 افغانان له دغه هیواد ایستلي او کابل ته استولې دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی چې په دغو کسانو کې و کورنۍ او ماشومان هم شامل دي. ترکیه اکثر هغه افغان ځوانان نیسي او افغانستان ته ډیپورټ کوي چې بې اسناد وي او په ناقانونه توګه دغه هیواد ته تللي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې له دغو رالېږل سویو افغانانو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو موسسې IOM هر یوه ته 2000 افغاني نقدي مرسته هم کړې او نور صحي خدمات هم ورته وړاندې سوي. د ترکیې تر څنګ په دې وروستیو کې ایران او پاکستان په لویه کچه د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ پراخه کړې ده. یوازې له پاکستانه په تیرو دوو اونیو کې څه باندې 3 لک افغانان راایستل سوي دي. د هند د کلکتې ښار له ځینو بېوزلو کسانو سره د افغان د کرکټ د لوبغاړي رحمن الله ګربز د مرستو ګڼو هندیانو او کرکټرانو هرکلی کړی دی. په خواله رسنیو کې په یو ویډیو کې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي رحمن الله ګربز د شپې لخوا هغو بېوزلو سره نقدي مرستې کوي چې د سړکونو تر څنګ پراته دي. پر دې ویډیو ګڼو هندي رسنیو راپورونه ورکړي او هندیانو د افغان لوبغاړي دا کار ستایلی. د کرکټ د نړۍ د ځینو مهمو لوبغاړو له هغې ډلې د نیوزیلند هندیو له اصله لوبغاړي راچن رویندرا د ګربز د کار د ستایلو تر څنګ ویلي چې افغان لوبغاړي د کرکټ ډګر دننه او بهر د خلکو زړونه ګټلي. افغان لوبغاړو تر دې مخکې په افغانستان کې له بېوزلو سره پراخې مرستې کړې چې لویه بېلګه د هرات زلزله ځپلو ته د نقدي مرستو راټولول دي. خو دا شایي لومړی وار وي چې په بهر کې لزینو بیوازلو سره دوی مرسته کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو سفر په 4 بریاو او 5 ماتو سره پای ته ورسید او افغان لوبغاړي پرون یک شنبه کابل ته ورسیدل. ارشد حسین شاه د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډمهالي اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه. د خیبر پښتونخوا د والی له دفتره په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې والی غلام علي د پېښور ولایت په مقام کې لنموړي د وفادارۍ لوړه واخیسته. بل پلو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د لنډمهاله اعلی وزیر څوکۍ لپاره د ارشد حسین شاه د غوره کېدو پر طریقه نیوکې کړي دي. ارشد حسین شاه داسې وخت د خیبر پښتونخوا د نوي لنډمهالي اعلی وزیر په توګه ټاکل سوی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیمو کې د افغانانو نیول او موقتی کمپونو ته ستنول روان دي. د یکشنبه په ورځ شاوخوا 1500 بهرني اتباع له غزې تاړانګې وتلي او مصر ته رسېدلي دي. د مصر یوه امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې دا کسان د 1500 بېلابېلو هیوادونو اتباع دي. د مصر استخباراتو ته نږدې د القاهره نیوز ورځپاڼې خبر ورکړې چې په همدې ورځ وطنه ټپي فلسطینیان هم د رفح له لارې مصر ته داخل سول. د رفح کرښه چې د غزې او مصر ترمنځ یوازنۍ پوله ده د جمعې او شنبې په ورځو د امنیتي شرایطو له امله تړل سوې وه او د بهرنیو اتباعو او ټپي سویو فلسطینیانو د وتلو مخه نیول سوې وه. څو ساعته مخکې روسیې اعلان وکړ چې د یکشنبې په ورځ د دغه هیواد اویا اتباع له غزې څخه ووتل او مصر ته له دې پولې ننوتلي دي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واورېدل. په دې خبرونه کې د دغه مسایلو تفصیل اورئ. پاکستان کې د بشري حقوقو شیزنه فعالان د افغان کډوالو په تیره د شوز او ماشومانو پر نیولو او جبري ستنولو نیوکې کوي.
د افغان کډوال په حق له لږ انسانيت باید ښکاره شي او موږ د افغان کډوال سره د زیادتۍ خلاف یو.
ځینې بېوزلې کورنۍ وایي چې د ژمي راتګ او د سون توکو د بیو لوړېدو ته اندېښنه لري.
زما کار روزګار نشته، تیل قیمته دی، اوړه قیمته دی، د چای او نورو خوراکي توکو بیې هم لوړې.
په دې خبري مجله کې د افغانستان مسایلو ته د نړۍ په مطبوعاتو کې هم کتنه کوو. دا هم وایي چې په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنګي جرمونو یو افشاګر نن محاکمه کیږي. کندهار کې کروندګر وایي چې سږ کال یې د پنبې حاصلات ښه نه وو.
په چیر دوبی کې معنا ټیټه ګرمي چې رسول چیر رسله مرض وکړي شوته وکړه نو بیا کال کې راوګرځېدل. بس موږ هیل ورمان دغه د چې معنا ښه خوندوره باید وکړي شو ورسې موږ ته وطن خلک ضعیف جن مثال
دا خبری مجله تر 15 بجو ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه تبیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخته. پاکستان کې د بشري حقوقو شیزنه فعالانه د افغان کډوالو په تیر بیا د شوزو او ماشومان پرنیولو او جبري ستنولو نیوکه کوي. اکثر افغان کډوال شیزه او ماشومان په کراچي ښار کې د پولیسو لخوا ځورول کیږي. پاکستان کې شیزنه فعالانه له هغې ډلې مدافع وکیل منیزه کاکړ او د شوزو د مدافع غورزنګ واک غړي وایي چې له افغان کډوالو سره لسپکوي ډک چلند باید سم د لاسه پای ته ورسیږي. سپی ولستانګزای او نور تفصیل.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي افغان کډوالې ښځې د پاکستانی پولیسو له ویرې د شپې خوب نشي کولای. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستانی پولیس اکثر د شپې ناوخته کورونو ته ورځي او د ښځو او ماشومانو په شمول افغان کډوال نیسي او بندیانوي.
زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې مونږ د آرام کپڑے هم نشو اغوندلې او هر وخت مونږ چې کوم صادر وي یا برکه وي هغه زمونږ خپل خواته مې یخې وي. که څه هم پولیس په مونږ باندې رانه وسی کورتا نو سیسمون مطلب په پردہ کیو زهنی تور هغه دوم رضیا ټورچر ول چې وې چې مونږ د شپې خوب ختم شوې دي مونږ له خوب مطلب ناراضي دوی دا هم شکایت کولای شي کله پولیس مونږ کورونو ته راځي سه کم سر چ اپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي.
ایمونیزی کاکړ په شمول یو شمیر خزینه فعالانو د پاکستانی پولیسو د دې کار په خبرګون اعتراضي غونډې هم کړې او په خواله رسنیو کمپاینونه چلوي. د اغلی کاکړ په خبره پاکستانی پولیسو آن داسې ماشومان هم نیولی او لخپلو میندو پلرونو جلا کړی چې هلته زیږیدلې خو د هویت اسناد نه لري. په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو او بندیانولو لړۍ له تیرو دوو کلونو روانه ده. خو په دې وروستیو کې چې د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل شوې پولیسو لا د دغو افغانانو نیولو او ستنولو ته زور ورکړی. په پاکستان او افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو یو ډله چې واک غورزنګ نومیږي هم د افغان کډوالو په تیر بیا ښځو او ماشومانو په جبري ستنولو کلکې نیوکې کړې دي. په دې غورزنګ کې مخکښې ښځې وړانګه لوڼې او ځینې نورې شاملې دي. دوی اکثر په خواله رسنیو ویډیوګانې خپروي او غواړي چې له افغان کډوالو سره لسپکاوي ډک چلند ودرېږي. د دې غورزنګ یوه غړې بختوره کلیواله په یو پیغام کې وایي
د افغان کډوال په حق له لږ انسانیت باید ښکاره سي او موږ د افغان کډوال سره د زیادتۍ خلاف یو.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر حنا جیلانی ویلي دا هیواد د بی اسناد کډوالو د مدیریت او ثبت په برخه کې یو تګلار نه لري سره له دې چې څلوېخت کالې د کډوالو کوربتوب کړي. هغې د حکومت لخوا د کډوالو د اخراج په اوسنۍ پروسې هم نیوکې کړي. په تیره بیا د هغو کډوالو اړوند چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تللي دي. د پاکستان په سند صوبه کې شاوخوا 2000 افغان بندي کډوال په تیرو لسو ورځو کې په بسونو کې د چمن له لارې خپل هیواد ته استول شوي. تر دې مخکې هم د پاکستان پولیس او نور چارواکي تورن شوي چې له افغان کډوالو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. په ټوله کې د نومبر له لومړۍ د پاکستان لخوا د 1100 افغان کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیل سره تر دې دمه څه باندې 3,00,000 افغان د تورخم او چمن له لارې خپل هیواد ته استول شوي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شامل دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC او د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په جلا بیانونو کې د سوړ ژمي په درشل کې د ګڼو ماشومانو په شمول د دغو افغانانو جبري راستنولو باندې د نیوکې تر څنګ ویلي دا خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ځینې بېوزلې کورنۍ وایي چې د ژمي پر رسېدو د سون توکو بیل وړې سوي او دوی یې رانیولو ته حیران دي. بېلابېلو بېوزلو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د ډبرو سکرو لپاره تازه ټاکل سوې بیه هم ډېره لوړه بللې او ویلي دي چې دوی حتی د ژمي لپاره تاوده لباسونه هم نه لري.
د ژمي سړه څپه پر رسېدو ده خو ډېری افغاني کورنۍ چې د نورو کړاوونو تر څنګ له بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي راتلونکي سوړ ژمي ته اندېښمنې دي. 63 کلن یوسف خان چې د کابل د بیبي مهرو سیمې اوسېدونکی دی وایي دا چې د کابل په ساړه ژمي کې د خونې تودولو لپاره د سون توکو پیرلو وس نه لري تر څنګ یې ژمنې جامې هم نه لري چې پکې توده شپه سبا کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما کار روزګار نشته، تیل قیمته دی، وړه قیمته دی، د چای او نورو خوراکي توکو بیې هم لوړې دي. پیسې نه لرم، نه زغال شته، نه لري. حتی زه په کور کې ژمنۍ جامې او توکي چې یو څوک پکې شپه سبا کوي هم نه لري.
د
کابل ښار بل اوسیدونکو منیژه چې شل کلنه پیغله ده او د دې پټوکو د کور د ګټې وټې مسؤلیت ورتر غاړې دی. ازادي راډیو ته وویل د بیکاری له امله دوی نشي کولی چې د ژمي لپاره د ډبرو سکاره یا هم لرګي وپیري.
د ژمي لپاره تر اوسه موږ هیڅ چمتووالی نه لرو ځکه چې دنده نشته. موږ ټول بیکاره یو. په دې شرایطو کې زغال هم قیمته شوي دي او بیکاري هم ده، نو زغال هم موږ ته قیمته دي او نه یې شو پیرلی.
د کابل د بېوزلۍ کورنۍ داسې مهال راتلونکي سوړ ژمي ته اندېښمن دي چې پرون د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کابل ښاریانو ته د اسانتیا د رامنځته کولو په موخه یې د ډبرو سکرو د ویش لړۍ راپیل کړه. د یاد وزارت پر ایکس پاڼه خپرو شویو معلوماتو کې راغلي چې دوی 500,000 ټنه د ډبرو سکاره پلان کړي دي چې د کابل ښار په 22 ناحیو کې به پر خلکو 1 ټن د 9,000 افغانیو په بدل کې وپلورل شي. خو ازادي راډیو سره بېوزلو کورنیو په خپلو خبرو کې وویل په دومره لوړه بیه د ډبرو سکرو د پیرلو توان نه لري او د دوی په خبره کسوانتو کې د طالبانو د حکومت له لوري په تخفیف ویشل کېږي هم بېوزله کورنیو ته نه ورکول کېږي. د کابل د قصبې سیمې اوسیدونکي ګلمکی وایي
زه یو کونډه او مایوبه میرمن یم، زه نشم کولای 9,000 افغانۍ ورکړم او 1 ټن زغال وپیرم. دا د یا وړیا بېوزلو ته وویشي او یا د یې بیه نیمایي راټیټ کړي ځکه چې څوک یې د پیرلو توان نه لري. همدا اوس زموږ د کورنۍ ټول غړي وږي ناست دي، تاوده لباسونه خو هیڅوک نه لري.
نوموړي د هم وویل چې د کورنۍ نه تنه غړي ټول بیکاره دي. دا په داسې حال کې ده چې همدانن د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د ژمي او سختې یخنۍ را رسېدو ته یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی چې له امله به یې غرنیو سیمو کې ټولې لارې د خلکو په مخه وتړل شي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې دوی اړمنو کورنیو سره د مرستو لپاره 450,000,000 ته اړتیا لري. افغانستان کې د ژمي راتلو ته په داسې حال کې د بېوزله کورنیو اندېښنې په ډېرېدو دي چې د هرات زلزله ځپلي او له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو لړۍ په اړه هم نړیوالو سازمانونو اندېښنې ښودلې دي او دا یې یو ناورین بللی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغانستان کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو یو افشاګر نن محاکمه کیږي. ډیوډ مکبرایت یو پخوانی مدافع وکیل و چې پلاتنې سبب سوی د استرالیا قضایی او عدلی نظام په افغانستان کې د خپل ځنګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه پلاتنې پیل کړي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې مکبرایت د دولتي اسنادو په ناقانونه افشا او یو لړ نورو سرغړونو تورن دی او کوم مجرم وپیژندل سي په اوږده بند محکمې دی سي. سفیر بلاستنګزای مو له نور حاله خبروي.
ډیوډ مکبرایت د حکومتي وسایلو په غلا، د دفاعي قانون په سرغړونې او په ناقانونه توګه د حکومتي سند په افشا باندې تورن دی. د استرالیا د دغه پخواني پوځي مدافع وکیل محاکمه دوشنبه په پلازمینه کانبرا کې په ستره محکمه کې پیلېږي. ډیوډ مکبرایت د یکشنبې په ورځ یوې غونډې ته چې د جنګي جرمونو د افشاګرو د ملاتړ په پار جوړه شوې وه حکومت تورن کړ چې تر جرایمو ډیر د رازونو د پټ ساتلو په لټه کې دی. زنه غواړم چې د ځنګړو هوایي خدمتونو بیګونه عسكر یوازې د رسنیو د خوشحالولو لپاره زندان ته لاړ شي، مګر زه فکر کوم چې بن رابرټ سمیت باید په کافي اندازه محاکمه شي. او آیا هغه محاکمه شوی؟ محاکمه به څومره وخت ونیسي؟ شل کاله. دا خندونکې ده چې څنګه دوی د بل چا په پرتله زما په قضیه کې ګړندي لاړل. دا تاسو ته ښیي چې دوی د جرمونو په پرتله د رازونو په اړه ډیر پام کوي. د پخوانی مدافع وکیل مکبرایت اشاره د استرالیا د ځانګړو هوایي خدمتونو یو پیژندل شوی سرتیر بن رابرټ سمیت ته وچی په افغانستان کې د خدمت لپاره څو میډالونه هم ګټلی وو، خو وروسته د شپږو بې وسلو افغان بندیانو په ناقانونه وژنه تورن شو. رابرټ سمیت چې سږ کال په لومړیو کې د دغو تورونو په سبب په درې ورځپاڼو دعوه هم کړې وه محکمې ملامت وپیژند او وی ویل چې ورځپاڼو خپلې ډېرې ادعاوې ثابتې کړې. ډیوډ مکبرایت د استرالیا د دفاعي ځواکونو وکیل و چې په 2011 او 2013 لسم کالونو کې افغانستان ته استول شوی وو. هغه په 2014 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د ممکنه وژلو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته یو لړ تورونه ولګول. مکبراید وروسته د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ د استرالیا ملي دولتي رسنۍ ای بی سی ته په دې اړوند شواهد هم شریک کړل. د مکبراید تورونو او شواهدو بالاخره د استرالیا د قضایي دستګاه لخوا د یو لړ پلټنو د پیل لامل شو چې افغان فایلز یا افغان دوسیه یادوي. د استرالیا ځانګړي ځواکونه د 9 وسلو افغانانو په ممکنه وژنو تورن دي. د استرالیا حکومتي چارواکو او قضایي دستګاه تر دې دمه د مکبراید د تورونو په تړاو څه تازه تبصره نه ده کړې. د استرالیا د بشري حقونو د قانون مرکز د یکشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د بې وسلو افغانانو د ممکنه وژنو د افشاګر مدافع وکیل ډیوډ مکبراید محاکمه غندلې ده. دغه مرکز په خپله اعلامیه کې زیاته کړې دغه افشا کوونکي محاکمه به د نورو ممکنه جنګي جرمونو افشا کوونکي متردده کړي او د رسنیو ازادي به هم تر پوښتنې لاندې راولي. د استرالیا د بشري حقونو دغه مرکز زیاته کړې مکبراید به لومړنی کس وي چې دغه جنګي جرمونو په تړاو محاکمه کیږي، په داسې حال کې چې دغه مرکز په خبره دی یو افشاګر دی نه یو ممکنه جنګي مجرم. د استرالیا 9000 پوځیانو د ناټو پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت وکړ چې له ډلې 140 سرتیري ووژل شول.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په میدان وردګ ولایت کې د هغو 150 ماشومانو وړیا عملیات پیل سوي چې په سنۍ شونډې چاک دي. دغه عملیات له کابله دی ولایت ته ورغلي د پلاستیکي جراحي د متخصصانو یو ډله تر سره کوي. دا هم تفصیل
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د پلاستیکي جراحي متخصص ټیم په دغه ولایت کې د ماشومانو د چاکو شوندو او تالو په وړیا عملیاتونو بوخت دي. د میدان وردګ ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي دغه روغتیایي ډله له پلازمینې کابل ورغلې ده چې له تیرو 3 راهیسې دغلته په وړیا ډول د ماشومانو د شونډو او تالو په عملیات بوخت دي.
نو د دې ساحې خلکو نشوای کولای چې په شخصي لګښت باندې د کامچاک او لپچاک د لپاره ولاړ شخصي شفخانو ته اړتیا په لوړه بیه باندې دوی عملیاتونه وکړي. نو موږ د څو میاشتو په اړخ باندې د وزارت ساتمه د مقام د رهبرۍ په همکارۍ باندې وتوانیدو چې یو ځوان تکړه قوي افغاني د پلاستیکي عملیاتو متخصص سرجن په دې تشویق د ټیم سره چې سوراشي د موږ په ولایت کې هم د خوار او غریب ته لاس ورکي او لاس نیوي ترینه وکي او مجاني عملیاتونه ورته وکي.
بلخو یو شمیر هغه پلرونه او میندې چې د ماشومان عملیاتونه ایسوي وایي د خلکو له پیغورونو خلاصوي دي. دغه ماشومان او میندې او پلرونه وایي کله چې دغه ماشومان شونډې پریوي نو په سیمه کې به خلکو ملنډې پریولې، خو وایي اوس دوی د دې پیغور خلاصوي دي.
نو بس پرې خوندې نه بس پرغاگیږي د خوشاله مش څوري به ولکیر شپهونه ته به تر زوب کړای دي. اوس دره خوشاله مې کوم ځکه واسمونه
د شپهونه ته تله کې یو کې مې بیا سپته نوم کړو نو باتر نه در رسیدلې مایوان کې مې تله مانته مې نو بات نیولای ور ونه رسیدو. بیا ډېر خوشاله چې دغه شپهونه موږ ته دغه او که مسویده کا چې موږ ټول خپل ځمونم دلته عملیات خل
لا دی ټول سره سره غوختي ډاله چې میدان ورده ګته د ماشومان سره د مرستې لپاره تللې وای پلان لري چې په دغه ولایت کې تر 150 پوري د ماشومان عملیاتونه وکړي. دا فداسیال کې د چله دی وړاندې د غړول روغتي نور ډلې هم د افغانستان یو شمیر نور ولایتونو ته هم تللې او هلته د ماشومان سره د غړول عملیاتونو په برخه کې مرسته کړي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته شرغلاست. په پایل کې له ملالی بشیر څخه ورو چې د نړۍ په ځینو متبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
فوربس مجلې له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو موضوع ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې ولول چې د 2023 په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې دوی به په سلګونو زره غیر راجستر شوی بهرني اتباع او کډوال چې مناسب اسناد نه لري ونیسي او له پاکستانه وباسي. ورستۍ نیټه د 2023 کال د نومبر لومړۍ ټاکل شوې وه. د فوربس د مقالې د لیکوال په باور راپورونه ښیي چې دا اقدام به په پاکستان کې یوازې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال نه بلکې د چین، اویغور او میانمار روهینګیا په ګډون د نورو ځورول شویو ټولنو غړي هم اغیزمن کړي. په مقاله کې ولولو په داسې حال کې چې د اتیایي ملسیز له لومړۍ راهیسې د څباندې 4 میلیون افغان کډوالو اکثریت په پاکستان کې اوسېدل، خو داسې انګیرل کېږي چې په 2020 کال کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته له 6 لکو څخه تر 8 لکو پورې افغانان پاکستان ته تللي دي. د فوربس په مقاله کې وروسته لولو چې د پاکستان له دې پریکړې اغېزمن شوي زرګونو افغانان له لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. دوی هغه ځای خپل کور ګڼي او پاکستان پرېښودو ته د هغوی اړ استل په دې معنا دي چې دوی د بې کوره کېدو او د ژوند له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ په مقاله کې راغلي چې داسې افغانان ستا چې د طالبانو تر واک په لاندې افغانستان کې په ځانګړي خطر کې دي. د لیکوال په باور د کابل له سقوط څخه باندې 2 کاله وروسته هم په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان کډوالو ته لږ پاملرنه کیږي او هغوی د مرستو او بیا میشتېدو په تمه دي. د قطر ګلف نیوز په خپل ورستي کانه کې د افغانستان د سیمپوزیم د پایلو په اړه چې د سې شنبې په ورځ تر سره سو یو مقاله خبره کړې ده. دغه غونډه د قطر جورج ټاون په هنتون جوړ کړې و او د افغانستان په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر کارپوهانو، څیړونکو، استادانو او چارواکو په کښې برخه اخیستې وه. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په ټولنیزو او بشري ننګونو د حل په هدف د ښوونې او روزنې رول په پام کې نیول سوی و. ګلف نیوز وړاندې لیکي چې په دې کانفرانس کې ټینګار سوی چې تعلیم د سولې، پرمختګ او ټولنیز عدالت لپاره مهم دی. ورسته لولو چې د قطر د جورج ټاون په هنتون رئیس ډاکټر سیفوان مصری د دغه کانفرنس د پرانیستو پر مهال وویل چې افغانان له یو بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دي چې تر بل هر وخت بیړنۍ دي. هغه وویل په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته اړتیا سته، خو یوازې دا مرستې نسي کولی د وضعیت د خرابېدو د اصلي لاملونو مخه ونیسي، چې د ده په وینا سیاسي اختلافات، رواني شخړې او د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې دي. په مقاله کې لولو چې هغه دې ته اشاره وکړه چې نړیواله ټولنه باید د اخلاقي او علمي ملحوظاتو له مخې د افغانستان د وضعیت ښه کولو مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا د ولو ورده چې قطر له څه باندې وی لسیز راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او په افغانستان کې د سولې د راوستلو په تړون کې چې د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک سو، مهم رول لوبولې دی.
کندهار کې د پنبه کاروانګر وایي چې سږ کال یې د نباتي مرزونو له کبله د پنبه حاصلات کم سوي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې پاتې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي. نور تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې.
بزګر ته خو بیا بيخي پر مخ شي ولا کپاتې.
شپېته کلن عبدالوهاب د کندهار د دامان ولسوالۍ په منډیسار سیمه کې د لمر د راختلو سره سم د خپلې ځمکې څخه د پنبې په ټولولو اخته کیږي. عبدالوهاب وایي سږ کال یې د پنبې کښت د مرضونو له کبله خراب شوی چې حاصلات به یې څو چنده کم وي.
دا پمبه دی اوس ګوره دغه مصرفونه یې کړي دي، دا یو دوا وسي پر پاشلي دي، نو دغه دی پمبه کښته دي، پکې ما ډېر کښته دي. شش کاله د پخوا پر کم نه دي، پخوا درې چینه به کول، نو شش کال پر دوه چینه، یو چین کې سم وکړي دا بل چینه نو زی په دې معنی مرزونه وکړه، شوتای وکړه، دا تور مرزې مکه سپیره مرزې مکه بیا موږ دوا استعمال کړي، دا چندان ګټه نه ده. پروش کال پر جری باندې دا درې خوروار موږ بنه اصل اخستي، نو شش کال دوه سیم واخو موږ خوشاله یو نیم دوه دغه نه کبوت کړي، الله چې دغه مرزو سبله دا پتون دغه مرزونه ودا.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مسولانو د معلوماتو لمخې سش کال دغه ولایت په لسو ولسوالیو کې د پنبې پراخ کښتونه سوي چې د تیر کال په پرتله 6.5 سلنه زیاته کرل سوې او د شاوخوا 10,000 تنه حاصل اټکل یې سوی. د کندهار یو شمېر نور کروندګر هم وایي چې پنبه یې زیاته کرلې، خو د مرزونو له امله یې په حاصل کې کموالی راغلی. دوی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې پاتې حاصل ته یې بازار پیدا کړي.
زما نوم فضل احمد دی. په چیر دوبی کې معنا ټیټه ګرمي چیر اسول چیر اسله مرز وکي شوته وکړه نو بیا کال کې راوګرځیدل. بس مش هیل ورمان دغه د چمانه شخوندوره بیا توک شې شو ورسې مش تست وطن خلک زئی په دې مثال دغه پومبک کله ژ واخلې ک ډیره واخلې چې مثال دې ته په سبا یا خاص شپه ژو میاشتې دې مثال ګرمي و یا خون نو ستړیاوي پر ځان نو وړي نو مطلب دا دی چې مثال د پومبا ورته ګران اسې.
انا ما قاولی دی دغه کشتم کرل په دغه اندار یو بو پروش کال خوشو ماشاءالله نه شش کال چې د ولاکه یا برکت کې یا شي کې دا دی ما نه ټول کړه مو ده یو برکې اجو برکې راکې.
پر امدی محل د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور امانی وای د کندهار ټول پمباد د ولایت د صنعتي پارک په دروجش فابریکو کې پروسس کیږي چې واز تیر کال 6000 ټن پمبا پروسس شوی او د خالص پمبې ترڅنګ ورڅخه غولی او د حیوانات خوراکه هم لاس تراغلی. د د پوینا کندهار په دې برخه کې ځان بساینې ته انرژي سوي دي.
د پمبې دانې څخه مو کنجاره استلې ده. کنجاره د مواشي لپاره بهترینه غذا ده چې د دې پمبې د کنجاره سره زموږ په کندهار کې فارمونو وساحت پیدا کړی دی ډیر سوي دي. د فارمو په ډیرش سره لبنیات مو ډیر سوي دي الحمدلله. اوس موږ د کندهار څخه اته تر هیراتو کابل پرې هم د لبنیاتو صادرات لرو. نو دا هر څه د پمبې د کښ سره مشتلا سره غلی هم دارنګ موږ د غوړی په برخه کې خودکفایي حالت ته رسیدلی یو چې دغه څخه غوړی او صابون هم تولیدیږي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی د مسولانو د معلوماتو لمخې تیر کال 150,000 ټنه پروسس شوی پمبا پاکستان ته صادر شوی او دوی هڅه کوي چې نور هیوادونو ته هم د پمبې صادرات پیل کړي. د تیرو شاوخوا دو کالو راهیسې چې طالبانو د تاریاکو پر کرکلي بندیز لګولی د کرنې د برخې کارپوهان دا د کوکنارو د کښ د یوه ښه بدیل په توګه یادوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د کونړ په سید جمال الدین افغان پانتون کې 15 نوی څنګه پرانستل سی وی. د دې پانتون مسولان وایي چې دغه څنګه ته د لوړ زده کړو وزارت لخوا استادان هم منظور سوي دي. دا هم تفصیل
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پانتون مسولین وایي د لوړ زده کړو وزارت په همکارۍ په یاد پانتون کې 15 نوی څنګه پرانستلې. د یاد پانتون مالی او اداري مرستیال قاری رحمان الله د نو څنګه په اړه ازادي راډیو ته وویل
پاسه جمال الدین پونتون کې یو څنګه د زراعت فاکولټي په چوکاټ کې د هالټیکلچر په نوم باندې نوی ایجاد شو. خونی روزنه پونځي کې دوه څنګه ریاضي او فزیک او تاریخ او جغرافي د کلاسیک شکل باندې وي. د فزیک څنګه جدا شو، د ریاضي څنګه جدا شو، تاریخ جدا شو او جغرافي جدا شو.
هغه وایي ټول نو ایجاد شو څنګه ته د نو استادانو منځوري هم د لوړ زده کړو وزارت ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به پر تدریس پیل وکړي.
چې هر یوې څنګ ته یې نو ایجاد شو څنګه چې تاریخ او جغرافي کې او فزیک او ریاضي کې اته بسته استادانو ته نوی ورکړل چې تقرر یې چریان کې ده. په ټوله کې سید جمال الدین پونتون ته 12 د څنګه د ایجاد لپاره 12 قدرې بستونه ورکړل شول.
د دغه رامنځته شو څنګه محصلین هم خوښتي چې اوس به هر محصل د خپل خوخي څنګه کې تحصیل کوي او یو مسلکی شخص به ټولنې ته وړاندې کیږي. عرفان الله ساجد د زراعت پونځي د شپږم سیمستر محصل
د تاریخ او جغرافي دوه یو ډیپارټمنټونو د دې نه چې بڅوک فارغ شو هغه په کورته غو مسلکی نو هم د ریاضي او فزیک هم ځکه فزیک ځان لې علم دی او ریاضي به ځان لې علم دی. نو محصلین په دې نه توانې دل چې د اوس تاریخ کې معلومات حاصل کوم که جغرافي کې، یعنی دا دوه جدا جدا برخې دي. په دې دوه کې معلومات حاصلول خلکو ته ګران نو اوس به هر سړی چې فارغيږي خپل څنګه به معلومه او مشخص او یو مسلکی شخص پاره
کیږي. خاغلی ساجد وایي د سره هغو محصلینو ته په پونتون کې د استادې چانس هم زیاتیږي چې څوک په کادری نمرو فارغيږي.
په دې کې اوس کادری پرسونل تم ضرورت ډیر شو، استادان یې بیل شو.
د سید جمال الدین افغان پونتون په 2010 زیږدیز کال کې تاسیس شوه. په تیرو څو کلونو کې له 15 په هنځه او څخه د یو شمیر نجونو په ګډون زرګونه کسان فارغ کړي، او اوس مهال په کې د یادو په هنځه او په دروښتو څنګه کې شاوخوا 4,500 محصلین لوړ زده کړې کوي. خو د هیواد د نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو په څیر دلته هم خزینه محصلینې لزده کړو بې برخې دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ